سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. پاکستان رسنیو ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او جی جی پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بل دېشې د کومې سرچینې یادونه وکړه لیکي چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نېټه نه ده یاده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنورۍ میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو نفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد ته د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو زیاتېدو د افغانستان د واکمنو پاکستاني چارواکو اړیکې خړی پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او دغه لوبو کې 5004 اتیا منډې کړي، 258 وکټې اخیستي او 195 توپونه کیچ کړی دي. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شل ورځې لوبنړۍ په دویمه سیالۍ کې هم وڅلوېخ منډې وکړې، خو پرونی لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډله خپله دریمه شل ورځه لوبه کوي. د لوبنړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. د ریختر په کچه 1.6 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشا کاواکا، نیاګاتا او تایوما کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6.5 کورنۍ و برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2018 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 20,000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرایلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند شوې غزه کې د جګړې وروسته له هغې شدیده شوه چې د اسرایلو ستر زمین یمن نتنهو د شنبه په ورځ ول دغه جګړه به 3 دوام وکړي، بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرایلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې د جګړې وروسته له هغې پیل شو چې نوموړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اسرایل په حمله کې 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې له ځان سره یره حمله کړل. او اوکراینیانو د نوي میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه چې دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر ښارونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړۍ او وحشت پېښ کړی دی او د نوي کال جشنونه یې پکې کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګروت ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. کرملین ژمنه کړې چې د روسیې په دغه سرحدي سیمه کې د شوي برید غچ به اخلي. کیف اپل پر بلګروت ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې، خو تلې ویلي دي چې روسي پوځان له همدې ښاره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي راډیو نشي کولای چې د دغو راپورونو تایید د خپلو سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واورېدلای شئ. دا سر صلیب کمیټې اوس بیا په افغانستان کې د بیکارۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. چې دا سازمان او د ته ورته نړیوال سازمان چې په افغانستان کې کار کوي، ولې نشي کولای د بې وزلۍ او همدارنګ د بې وزلۍ د کچې پراختیا کولو کې مرسته وکړي؟ وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګه په پکتیا کې به د هغو زده کوونکو په اړه باندې هم درسره جزئیات شریک کړو چې دوی په ژمي کې کورسونه ته ځي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
چې دغه زده کوونکو ته په کومو پیسو باندې د زده کړو زمینه برابره شوې او د چا له خوا نه ورته برابر شوې وړاندې درته جزئیات لرو. کنړ ته به هم ورشو چې د هغې ځای خلکو ستونزې در سره شریکې کړو.
چې د روانو دریو میاشتو لپاره د درملو سپلای چې ټولو د کنړ ټولو روغتیایي مراکزو ته دغه درملو سپلای ترسره کیږي.
عجیب دې درملو کې به کومه دوا شامله وي او کومو مرکزونو ته به وړل کیږي او څه وخت وړل کیږي په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په جاپان کې مو د زلزلې له جزئیاتو هم خبرو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړم.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د کار مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې. وایي دا وضعیت د دې لامل شوی چې د کورنیو لپاره د اړتیا وړ لومړنیو توکو پوره کول هم ستونزمن شي. IRC پرون په یو راپور کې لیکي افغانستان له هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګاری سخت ځپلې دي. تفصیل امید زهیر مل اورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتېدونکو کاري غوښتنو له امله تر سخت فشار لاندې دی. ICRC پرون ناوخته یو راپور کې د بیروزګاری اوسنۍ کچې ته پدېښنی لیکلي. په ښارونو کې کارګر له سهار تر ماښامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنیو وړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. ICRC دا بشري اړتیاوې څو اړخیزه بولي او اقتصادي لابلونه، طبیعي پیښې او اقلیمي بدلونې د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یوه بله لویه نیوکه دا کېږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او آن مسلکي بستونو یوازې د خپلې ډلې کسان ګماري او نورو ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنیو پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحرانه د افغانانو د وستو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه دا سیمال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بې وزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله:
بس دغه چوک ته راځو، نه کار شته نه روزګار شته، بالکل نشته، بس خلک ډېر سخت تنګ سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
یا د دوا وس لرو یا د ډوډۍ وس لرو، یعنې چې ډوډۍ پیدا کړو، د دوا پیدا کړو، کوټ پیدا کړو، څپلۍ پیدا کړو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ واقع ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې 9000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تیر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د امیر روغتیا مسؤلین وایي د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف ورسره د څه باندې 14 میلیون افغانیو مرسته وکړه. په دغو مرستو د یاد ولایت ټول روغتیایي مرکزونو ته د دریو میاشتو لپاره درمل او نور توکي واخیستل شوه. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کنړ کې د عامې روغتیا ریاست او همکاري موسسې مسؤلین وایي یونیسف ورسره د درملو او د روغتي مرکزونو د نور اړتیاو پوره کول لپاره د زبان د 13 میلیون افغانیو مرسته کړې ده. په یاد ولایت کې د هیلنټ همکاري مؤسسې مشر ډاکټر حفیظ الله سلطانی د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د رسمي ادارې لخوا موږ ته نقد پیسې اوله شوې، د هغې په بنیاد باندې موږ هغه درمل واخیست او نن موږ د تاسو ټول د شهیدانو چې هغه ټول د کونړ 2 شپېته روغتیایي مراکز ته اکمالیږي.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس قاری مظفر مخلص هم په دې خوښ دی چې د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا د 13 میلیونه او 400 زره افغانیو شوي کومک باندې د روغتي مرکزونو د 3 میاشتو لپاره اکمالات کیږي.
چې د روانو 3 میاشتو لپاره د درملو سپلای چې ټول د کونړ ټولو روغتي مراکزو ته د درملو سپلای تر سره کیږي. همیشه مو کوشش کړی او لله الحمد تیر په پرتله زموږ روغتي مراکز د هرې برخې نه ښه مجهز دي. د ولس اعتماد په خپلو روغتیایي مراکزو او طبي پرسونل باندې پیدا شوی دی. په دې باندې هم اکتفا نه کوو، موږ لا زیات نورې هلې ځلې به کوو.
د کونړ او نورستان په روغتیایي مرکزونو او حتی د اسداباد مرکزي روغتون څخه به پخوا ناروغانو او ډاکټرانو د درملو او نورو اړینو توکو له نشتون څخه شکایت کولو، خو اوس ویل کیږي چې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو لخوا دغه ستونزې مخ په حل کېدو دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاده لیکنه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي. د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوي، زندان شوي او پر کورونو یې د طالب عسکرو لخوا چاپي وهل شوي دي. د لیکوالانو د اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له بیان سره شریک کړي، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپا ووهل شوه، خدای له کوره وتلی و.
زما په خپله په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما پر کور باندې محاصره شو. تقریبا د ډېر وخت لپاره محاصره و، حتی د کور هر څه یې راڅخه ګډوډ کړو. نو مجبوره شوم چې ولاړم. په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما فقط دومره کړی و چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې، د امر ثانی په نامه باندې. او دا امر ثانی هیڅ توجیه نه درلودله. او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوې چې زما کور ما سره سي.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو له لوري ډېری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
و لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړي، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خادوایی د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره اونۍ د روانې مرغونې میاشتې په 2 نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس پر خپل ایکسپانه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په حواله لیکلی چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه، د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووځي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
اوس به هم پکتیا ته ورشو او د هغو زده کوونکو په اړه باندې به جزئیات درکړو چې دوی ته د یو خیریه بنسټ لخوا د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید موږ د نورو هغه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د درسنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیر مرسته کوي چې بل دا خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د ژمنه یزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر کړي. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسېږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کېږي.
که څه په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تیښتې په حال کې دي. تفصیل اسدالله الدین نور.
په جاپان کې د نن سهار زورور زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریل ګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اژانسونو د جاپان د ټلویزیونی شبکې NHK په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر په لوړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداری ورکړی او دا له 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداری ګڼل کیږي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د سونامي د خبرداري په دې معنی دی چې په سمندر کې تر 3 متر پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسي هم خپل لری ختیځو ښارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداري ورکړې ده. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلی چې اړوند چارواکي د وختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخت دي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشیدا له خلکو غوښتي چې خبرداریو ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسی د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خبرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یوه ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمېنه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسان ووژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او ورانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې هلته د درې ورځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی نعمالله سمنګانی د یک شنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځني نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو قوي کړو او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د کورکشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر 300 افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاء الله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
کتاب اهمیت معلوم خبر
ډیر مهم دی. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دی باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې دي د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغېز کولی شي او ځوانان چې دي مطالعه ته هڅولی شي. مطالعه سره ذوق زیاتېږي. که چېرې دي د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دي هغه یو ښه ملګری دي او د دې پر ځوان باندې مثبت اغېز کولی شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانان د مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمېنه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وایي چې په پاکستان کې د افغان جنسیت بدل له وژل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیات شوې. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وای چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان ال جی بی ټی کیو وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روغتیایي خدمتونو کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او له خپلو حقونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 26مه د پاکستان په پېښور ښار کې د عبیدي په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو او دې مسلې د افغان جنسیت بدلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او عبیدی یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی و چې عبیدی څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تېروي. نوموړی د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی دلته مونږ باندې زور زبردستی کیږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي او که مونږ هلته تاڼۍ ته ورشو که نه او تاڼه کې مونږ ته وکړو شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي او خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼۍ ته لاړی او په مونږ حریزه مو کړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو، که تاسو ژوند غواړی نو تاڼۍ ته مزی.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعاله مهره بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ال جی بی ټی کیو یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته له تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید به خاطر از این
که لبد مرغ موږ له دې عمله چې همجنس خوښوون کې یو توپیر لرو او دا مو شخصي او خپله نه دی انتخاب کړی. د عبیدی په څیر وژل کیږو او تر پښو لاندې کیږو او له بده مرغه د بشري حقونو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپه خوله دي.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی ارتمیس اکبری وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10مه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمیره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مخکښ کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ، خو هغه څه چې دردون کې لیدلی چې ملاتړ یوازې په لاندو الفاظ وو او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه شو. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا نه پامه غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل تر چبه وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر شبه متاسفانه.
نوموړی ادعا کوي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې دننه او بهر د افغان جنسیت بدل وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګارډن ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طب یو جنسیت بدلی محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمېر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ته د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډیر خوشحاله یو چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب اواز خپروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې یو درخواست درکړې او هغه اواز ما واورېده، ډیر خوشحاله شوم. خو په هغه میاشت کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا وارې زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې د 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې لس ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خواهش لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلو پنځله کويزي ریډر شو د دې غم وخره او لړو شروکو ته د आवाज ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ایم بی یا 6000 یا 6 جی بی یا 8 جی بی انټرنیټ ورکي. نو کچیر د موږ دغه پیغام تاړوند مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی. هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري.
د خبرونه دوی مینیمای تر اورسیدو، په دې برخه کې در څه 15 دقیقې بحث لرو چې